په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعته خبرونه ز فریبا ظاهر د امانه مرزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. راتلونکو نه په کابل کې د عدلي او قضایي مرکز لوري لمرني علني محکمه پیلېږي چې د خپل د یو لور رتبه څارنوال ده. ولسمشر اشرف غني وایي تر دې وروسته په ټول د قانون د ماتونې په صورت کې حساب ورکوي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې به خبرونه تورسو. په نړیوالو خبرونو کې راغلی چې د عراق دولتي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موسل شهر د بیرته نیولو عملیات بیا پیل کړه. په پام کې دی چې په هالند کې د مسلمانانو ضد سیاستوال ګیرت ویلډرز د کرکې او تبعیض په تور محاکمه سي. خو لومړی رحمت الله افغان د افغانستان خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې د غور ولایت او د ننګرهار د پچیر اګام ولسوالۍ د وروستیو پیښو عاملینو ته به سزا ورکړي. د ارزګان سیمه چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې اویا وسلوال طالبان وژل شوي، او د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د وسلوالو ډلو د مشرانو وژل کېدل به د دغه ډلو له کمزورتیا سره مرسته وکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر ډاډ ورکوي چې د غور ولایت او د ننګرهار د پچیر اګام ولسوالۍ د وروستیو پیښو عاملینو ته به سزا ورکړي. محمد اشرف غني نن په کابل کې وی غونډې ته وویل چې د غور ولایت د ننګرهار او د ننګرهار د پچیر اګام ولسوالۍ پیښې تراژیدي دي.
وردایت مینم درکم چې عدالت به په قانوني توګه عملي شي او دا اشخاص دا قاتلین به سزا ته ورسیږي.
تیره اونۍ د غور ولایت د فیروسکو اړوند په وسیمه کې داعش ته منسوب وسلوالو دیرش ملکی وګړي ووژل. له دې وړاندې داعش د ننګرهار په پچیر اګام ولسوالۍ کې هم ملکیان ووژلي وو. د ارزګان سیمه چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې اویا وسلوال طالبان وژل شوي او له اتیا نورو زیات ټپیان دي. د ارزګان د والي ویان دوست محمد نایب نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه حمله تیره ورځ ناوخته په چورې ولسوالۍ کې سوې ده. ښاغلي نایب زیاته کړه حمله هغه وخت وسوه چې وسلوالو طالبانو د ملي اردو د نیول شوي مرکز د تاسیساتو په ورانولو بوخت وو. د ملي اردو دغه مرکز دوه ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلی. طالبان بیا دوی ته د مرژوبلې د اړولو خبره نه مني او وایي چې په پیښه کې له دیرشو زیات ملکیان وژل سوي دي. او د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې د وسلوالو ډلو د مشرانو د وژل کېدو به د دغو ډلو له کمزورتیا سره مرسته وکړي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه رسنیو ته وویل د القاعده د غړي القحطاني وژل کېدل یوه لاسته راوړنه ده.
کشته شدن رهبرشان یا که از عمدترین رهبرشان در راستای تضعیف گروه ها یک قدم است.
د القاعده دوه غړي فاروق القحطاني، القطري او بلال عتبي تیره اونۍ د کونړ ولایت په غازي اباد ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې ووژل شول. ښاغلی عبدالله وایي چې د القاعده شبکې او داعش ترورستي ډلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې فعالیت لري. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل څخه واورئ.
السلام علیکم. د عراق دولتي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات نن بیا پیل کړل. د عراقي ځواکونو یو قومندان وایي چې د موټر بم چودنو په وسیله د دوی د پرمختګ د مخنیوي هڅه کیږي، خو دا قومندان وایي د حکومتي ځواکونو هدف دا دی چې نن د ورځې تر پایه د موسل ښار ختیځو لمنو ته ننوځي. موسل په 2014 کال کې د داعش ډلې د وسلوالو لاسته ولوید او د بیرته نیولو لپاره یې پوځي عملیات دوه اونۍ مخکې پیل شول. اټکل کیږي چې دا عملیات ښایي څو اونۍ دوام وکړي. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې حکومت د جمهوریت په نوم د سکولرانو د پلوي ورځپاڼې مسؤول مدیر او یو بل خبریال نیولی دی. جمهوریت ورځپاڼې نن پر خپله آنلاین ګڼه کې تایید کړه چې مسؤول مدیر مراد سابونجو او کلم لیکوال ګورای اوز وروسته له دې چې پر کورونو یې چاپه ووهل شوه توقیف شول. د استانبول لوی څارنوال په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې جمهوریت ورځپاڼه او په همدې نوم خیریه ټولنه چې دا ورځپاڼه چلوي له کورد بلتون پالو او د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا د تورن پلان جوړونکي فتح الله ګلن له غورځنګ سره په اړیکو لرلو مشکوک دي او ځکه ترې تحقیقات کیږي. ترکی رسنیو د څارنوالانو له قوله لیکلي دي چې وایي په دې تحقیقاتو کې به معلومه شي چې آیا دوی د دې دوو تروریستي ډلو د استازو په توګه کوم جرم ترسره کړی کنه. د ترکیه د سی ان ان تلویزیونی شبکې د راپور لمخې حکومت د جمهوریت ورځپاڼې د 150 ژورنالیستانو او مسؤلانو د نیولو حکم ورکړی. د ازبکستان چارواکو د هغه زندانی سیاستوال د حبس موده تمدید کړي چې له نږدې 30 کلونو راهیسې په بند کې دی. په پام کې و چې 2 کلن سمندر کوکونوف د روانې اکتوبر میاشتې په 6 نیټه له بنده خلاص شوی وی. د نوموړي کورنۍ د ازادۍ راډیو ازبکي څانګې ته وویل چې د ازبکستان د حبس د تطبیق د څار له ادارې څخه یو لیک ترلاسه کړی او په لیک کې ویل شوي چې د نوموړي د حبس موده د زندان له اصولو د سرغړاوي په تور د نورو 3 کلونو لپاره غځول شوې ده. کوکانوف په 1993 کال کې د اختلاس په تور ونیول شو او په 1994 کال کې په شل کاله بند محکوم شو. په 2014 کال کې د نوموړي حبس د 3 کلونو لپاره تمدید شو او وروسته بیا 2 کاله کم شو. د سمندر کوکانوف پلویان وایي چې د هغه قضیه سیاسي دلایل لري. د چې په هالند کې د مسلمانانو ضد سیاستوال ګیرت ویلډرز د کرکې او تبعیض په تور محاکمه شي. ویلډرز چې د هالند د ازادۍ د ګوند مشر دی وایي چې پلازمینې امستردام ته نږدې په شپول ښار کې د محاکمې د غونډې ته به حاضر نشي. هغه دا محکمه مسخره بللې او ویلي دي چې د دې اقدام هدف د 2018 کال د مارچ میاشتې د انتخاباتو په درشل کې د ده د آواز غلي کول دي. پر ویلډرز وروسته له هغه دعوه وشوه چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د یو شمیر مراکشیانو پر ضد د شعار ورکوونکو مشري وکړه. تمه ده چې محکمه به د نوموړي په اړه حکم په دسمبر میاشت کې اعلان کړي. په داسې حال کې چې د ویلډرز ګوند پی وی وی په ټول پښتنو کې د صدر اعظم مارک روت په مشرۍ له لیبرال ډیموکرات ګوند سره اوګه په اوګه روان دی. که محکمه ویلډرز مجرم وپیژني ښایي په 1400 یورو نقدي جریمه او یو کال بند محکوم شي. ویلډرز په پرله پسې ډول پر اسلام انتقادونه کړي او په هالند کې پر قرآن کریم او پر ټولو جماعتونو د بندیز غوښتنه کړې. او وروستی خبر، د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف وایي چې د نړۍ نږدې 300 میلیونه ماشومان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې خورا زیات زهرجن ګازونه لري. یونیسف په خپل نوي راپور کې چې نن خپور شو ویلي نږدې 260 میلیونه ماشومان په جنوبي آسیا کې چې هوایي د روغتیا د نړیوال سازمان WHO لخوا د ټاکل شویو نړیوالو لارښودونو له مخې شپږ ځلې زیاته ناولې ده اوسیږي. د یونیسف مشر انتونی لیک وایي چې ناولې هوا هر کال له 5 کلونو د کم عمره شاوخوا شپږ لکه ماشومانو د مړینې له مهمو عواملو څخه ده. یونیسف د نړۍ پر حکومتونو چې په پام کې د راتلونکې میاشت د اقلیم د تودوخې په اړه د بحث لپاره په مراکش کې غونډه وکړي غږ کړی چې د فوسیلي سونګ موادو له کارولو څخه لاس واخلي او په دې توګه هم د روغتیا له ښېګڼې او هم د اقلیمي بدلون د سرعت له کمیدو سره مرسته وکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل چې تفصیل زموږ پر پاڼه هم کتلای سي پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې ولسمشر اشرف غني خبرداري ورکړی چې د په ګډون به هر هغه څوک حساب ورکوي چې له قانون څخه سرغړونه کوي.
پایین رتبه ترین مامور دولت تام تا به قانون است و جناب لوتارن والس و قاضی قضات است. اگر کوچکترین قانون شکنی در ما یا در اطرافیان ما ببینین اول از ما شروع کن.
بلخوا د افغان حکومت اجرایه رئیس په افغانستان کې په تیره بیا په شمال لویدیځ کې تشتونی او رواني نامنې د اندېښنې وړ ګڼي. په همدې حال کې د کونړ چارواکي په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د ناکامو بریدونو خبر ورکوي. د منځنۍ اسیا وارداتي تولیدات په مزار شریف کې نندارې ته ایښودل سوي دي. 2 پروګرامونه هم لرو چې یوې یو کلی زر ژغونه او بلې د ښځو 19 پروګرام نیمه نړۍ دی چې د خپرونې په 2 نیمایي کې به یې په ګډه واورو. له ازادې راډیو سره پاتې سئ. زموږ اخلاق ازادي راډیو ری ورزو د خبرونې لمړني مطلب ته لکټي مخکمه ویل ول اسمه شر اشرف غنی ویلي لوی ترنوالي باید د پګډون هر هغه څوک چې له قانون سرغړونه کوي حساب ورسره وکړي. شغلی غنی چې د ترنوالانو په څلرم ملي کانفرنس کې خبري کولې ویل چې خپلې په عدلي او قضایي چارو کې هیڅ ډول مداخله نه کوي او نه به چاته د مداخله اجازه ورکړي. په ورته وخت کې لوی ترنوال بیا په دغه کانفرنس کې ویل چې راتلونکو اونۍ به د عدلي او قضایي مرکز لوري لمړنۍ علني محکمه چې د یو لوړ رتبه ترنوال د پالیسي د محمد حدیث پردي سپورټ او چې د ولسمشر اشرف غنی په ژغ پیلېږي.
پایین رتبه ترین مامور دولت تا من تا بیقانون و جناب لوترنوال سه و قاضی قضات سه اگر کوچکترین قانون شکنی در دمه یا در اطرافیان ما ببینین اول از ما شروع کنید.
په کابل کې د څارنوالانو په څلورم ملي کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی څرګندونه. ښاغلی غنی وایي د عدلي او قضایي سکتور پر استقلالیت باور لري او له همدې کبله نه په خپل د دوی په چارو کې مداخله کړي او نه به چاته د مداخله اجازه ورکړي. د ښاغلی غنی په باور په عدلي او قضایي چارو کې مداخله جرم دی او لوی څارنوال حق لري چې مداخله کوونکي محاکمه کړي.
من باور کامل به استقلالیت سکتور عدلي او قضایي کشور دارم، نه خود در امور عدلی و قضایی.
دای ویزه د عدلی او قضایی سکتور پر استقلالیت باور لرم، نه می خپل د دوی په چارو کې مداخله کړي نه یې کوم او پراتلونکي کې به هم ونه کړم او نور ته هم ستاسو په کاری امور کې د مداخله اجازه نه ورکوم. د عدلی او قضایی چارو په تصمیم نیونه کې هر ډول مداخله جرم دی او لوی څارنوال صاحب تاسو حق لري چې هر څوک چې جرم کوي محاکمه یې کړي.
مرتکب جرم میشه محاکمه کړي.
ولسمشر غنی همداراست ټینګار وکړ چې سیاسي کړکیچونه باید په هیڅ وجه د عدلي او قضایي سکتور پر چارو اغیز ونه کړي او د هیواد سیاسي مشرانو ته هم پکار ده چې د اصلاحاتو ملاتړ وکړي. ښاغلی غنی په داسې حال کې د قانون پر تطبیق ټینګار کوي چې تازه د یوې نړیوالې سروې له مخې افغانستان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې قانون پکې نه تطبیق کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوال بیا وایي دا لوړ پوړي چارواکي او مخاور دي چې په افغانستان کې له قانونه سرغړونه کوي. محمد فرید حمیدی د څارنوالانو په دغه څلورم ملي کانفرنس کې چې د دوشنبه په ورځ پارک کې جوړ شوی وو ویل چې له دې وروسته له قانون څخه د سرغړونې او د فساد په برخه کې لوی څارنوالۍ هیڅ غم نه لري. د ښاغلي حمیدی په خبره د قانون تطبیق او د فساد سره د مبارزې په برخه کې راتلونکي ونی د عدلي او قضایي مرکز له لوري د یو لوړ رتبه څارنوال چې په فساد تورن د محکمه پالنی توګه جوړیږي.
اولین قضیه از یکی از څارنوالای عالی رتبه است.
دوی وی اولینه قضیه د یو لوړ رتبه څارنوال ده. مونږ دا ډاډ د افغانستان خلکو ته ورکو چې د فساد پر وړاندې مبارزه لومړی له خپل ځانه پیلوو. چارواکي، لوړ رتبه مامورین او هغه کسان چې فساد کوي له بده مرغه هم دوی له قانون څخه هم سرغړونه کوي. ښاغلی حمیدی وایي له دې وروسته هیڅ څوک نشي کولای په افغانستان کې له قانون څخه تیښته وکړي او که بیا هم لوړ پوړي چارواکي او مخاورې په چارو کې مداخله وکړي دوی به یې نومونه افشا کړي. لوی څارنوال همداراز په ټینګار سره دا وویل چې په افغانستان کې د عدالت ټینګښت نیغ په نیغ امنیت پورې تړلې موضوع ده او د عدالت له تامینولو پرته د ثبات ټینګښت او ټولنیز پرمختګ ستونزمن دي.
د ولسمشر اشرف غنی د همدې څرګندونو په ارتباط زموږ همکار نوریاس نوری د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې له مشر سید غلام حسین فخری سره مرکه کړې چې په لومړي سر کې یې ترې پوښتلې چې د اداري فساد پر وړاندې د ولسمشر غنی نننۍ خبرې څومره خوشبینه کوونکې دي او حکومت دغه مسله څومره جدي تعقیبوي. ښاغلی فخری په جواب کې وویل
زه رئیس جمهور د نیت او قاطعیت او جدیت سره خوشبین یم. هغوی دائم دا موضوع په ورایه ویلې ده او هدایتونه هم صادر کړی ده. خدای وکړي چې دا نور مقامات او نور مسئولین د هغوی د هدایت سره سم اجراات وکړي او په عملي زمینه کې مونږ او څارنوالۍ او قضا د مشکلات سره مخامخ نشو.
یو انتقاد چې اکثرا له فساد سره د مبارزې په برخه کې راپورته کیږي هغه دا ده چې وایي حکومت اراده نه لري یا مشران د دغه پدیدې د لمنځوړلو دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې په برخه کې کلکه اراده نه لري. اوس چې کله اشرف غنی دا څرګندونی اعلان کوي ستاسو په نظر آیا سیاسي اراده موجوده ده؟
سیاسي اراده موجوده ده. د رئیس جمهور او بعضی مقامات دائم دا ویلی ده چې باید په قاطعیت او جدیت د اساس مبارزه وشي او مونگ همدا اوس او زش پخپلا شخصا انتظار لرم چې دا مرکز عدلی او قضایی څنګه اجراءات کوي او کومو دوسه سره فیصله به خلق او پاوی ورسوي او اوس ته عمل مرحله رسیدلې ده. اوس باید مونږ ثابت وکړو چې عملی اقدامات لرو، د ساوردونه لرو او واقعا دا متخلفین مجازات کیږي او عامه خلق هم په دې موضوع که آگاه کیگی دل اوست باید عملی اقدامات وسی پخار دیر خبر اوی
بله.
خبر او او عمل متاسفانه دوم را نو
یعنی تاسو خوشبینی هست چه دغه عدلی او قضایی مرکز به وکولیشی چه پا فساد ککر لور پوری چارواکی محاکمه کری؟
باید هم داسی وشی خلق هم دا غوالی او دا مرکز هم پا دی نیت که جور شویده ایجاد شویده او دی دوی مکلفیت ده چی باید پا دی زمینه که خپل مسئولیتون عملی و کی باید هم داسی وشی.
تاسو مخکې فخری صاحب تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسمشر اشرف غنی خو دا خبره جدی کوي خو که چیرې نور د ده دا خبره عملی کړي یعنی په دې معنا چې حکومت یو لاس نه ده ځینې نور کړی شته یا چارواکی شته چې د اداري فساد په وړاندې د دوسیو د څېړلو مخه نیسي.
متاسفانه بعضن د دې دولت ساختار او ماهیت په بعضی قضایایی که مشکلات پیشوی او دست اداره لکه سارنواله او قضا نشی که اولای چه مستقلانه ادی قضایایی که فیصله صادر و که او عدالت بشتو تامین و که
د افغانستان په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې مشر سید غلام حسین فخری و چې د فساد پر وړاندې د حکومت د هڅو په اړه خوشبیني وښودل او دوی وایي په دې اړه باید جدي عملي اقدامات وسي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
زمور شخله زدی رادیو آوری. دوستانو مخکله دی چی نورو راپورو نتوارسو یو تازه راپور چی هم دا اوس مشتره ورسیده ده جلالباد شار پش پجمه ناهیه که انتحاری حمله سویده چی ویل کیج مرگ جوب لهم لری. جزیات به لسیمی چه خزمور ده همکار شا محمود شینواری سخوا ورو شینوار سب هم دا اوس را سره ده تلفون پر کش شده شینوار سب کز ما وز آوری نو آوری دون که تا لطفا معلومات وار که چی حمله ده قنچی ر
ډیر زیات من له کتنې څخه چې دا ونه وکړه نن غرمه مهال شاوخوا یو ساعت وړاندې د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اړوند خالص او قمیلو په سیمه کې د ملک ښایسته خان چې د پچیر ادام ولسوالۍ د خویانو د قوم قومي مشر و د هغه په دېره کې د پچیر او ادام خلک راغونډ شوي وو د داخلي بېځای شوو خلکو په اړه خبرې کولې چې په همدغه دېره کې ځان وژونکي بریت شوه ده د ټولنیز معلوماتو لمخې چې ولایتي ادارې مون سره شریک کړي دي په دې بریت کې شپږ تنه عام خلک د پچیر او اګم شپږ تنه وژل شوي دي او شپږ تنه نور زخمیان دي.
بله ډېر زیاته مننه شاه محمود شینواری و چې د جلال آباد کې د حمله په اړه موږ سره معلومات شریک کړه. شینواری صاحب البته که زما آواز اوري که په لنډو راته ووایاست چې د دې برید مسئله تر اوسه پورې چا اخیستی دی که نه؟
د دې بلید مسئولیت تر اوسه پورې چا نه ده اخیستی خو تاسو ټولو اوریدونکو ته معلومه ده چې له تېرې اونۍ راهیسې کله چې د داعش وسلوالو په کچیر کې د پچیر د خلکو پاڅون کوونکو په خلاف برید وکړه وسلې راپورته کړې د پچیر نه ګڼ شمېر کورنۍ ښار ته راکډه شولې او همدغه راکډه شوي کورنۍ راغونډې شوې نو تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې دغه برید په غاړه نه اخیستی خو د هغې سیمې پاڅون کوونکو او قومي مشان ته د داعش لخوا نه اختار هم ورکړل شوی و چې تاسې باید زموږ خلاف باندې ونه جنګېږي او داسې هم ویل کېږي چې لا هم په پچیر کې د پچیر خلک د داعش سره په مقامات کې هغوی وسلې راغیستې دي او جنګېږي.
ډېر زیاته مننه بیا هم شاه محمود شینواری و چې د جلال آباد څخه یې د انتحاري حملې په اړه موږ ته جزئیات راکول. په همدې ارتباط افغان حکومت اجرایی رئیس په افغانستان کې په ځانګړي ډول په شمال لویدیځ کې تښتونی او ناامنۍ د اندېښنې وړ ګڼي او وایي چې د امنیتي ځواکونو پاملرنه ورته غواړي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې د دوشنبې په ورځ نن په کابل کې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړې. د غونډې جریان زموږ همکار محمد واصل ویصال تعقیب کړی چې همدا اوس سره د کابل په سټوډیو کې دی. ویصال صاحب، تاسو مهرباني وکړئ په دې اړه جزئیات راکړئ.
بله فریباجان، تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته د سلام پوړند کول سره، لکه څنګه چې تاسو ویل د حکومت اجرایی ریاست د غنو نور امنیتی ستونزو ترڅنګ په هیواد کې په ځنګړې توګه هرات ولایت کې تختونه د اندېښنې وړ وبلل او امنیتی اورګانونو څخه د مخنیوي غوښتنه وکړه. خغلی عبدالله عبدالله وویل
در سراسر کشور از مسئله اختطاف ها مردم پریشانی دارن، خصوصا در ولایت هرات بیشتر از دیگه ولایت افغانستان حوادث امنیتی زیادتر صورت گرفته دی اواخر ناامنی. همه اینها مسائل است که مردم به تشویش ساخته و نیروهای امنیتی تلاششان قابل قدر است. در عین زمان مردم ما اطمینان بیشتر میخواهند.
بله خغلی عبدالله عبدالله ویل چې افغانان له نامنې اوسخه اندېښنه لري او په دې برخه کې امنیتي ارګانونه باید دوی ته ډاډ ورکړي. دغه په وینا د هیواد په نامنېو کې یو شمېر مافیایي کړۍ او د نشه یي توکو قاچاقبران او تورستي ډلې لاس لري. د راپورونو له مخې په هرات ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې 15 د تښتونې قضیې ترسره شوې چې پولیسو یې د دریو مخنیوی کړی او دوه نورې د پیسو په بدل کې خلاصې شوې دي. په تازه پیښه کې چې پرون د هرات ولایت د اسلام کلا له بندر څخه یو کس تختول شوی و چې د پولیسو په هڅو بیرته خوشی شوی او درې تنه سړي تختونکي هم وژل شوی دي. په دې اړه مو هڅه وکړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو تر اوسه نه یو بریالی شوی. په راتلونکو خبري ساتونو کې به د دوی نظر هم ولرو. فریبا جانې،
ډېر زیاته مننه محمد وصل وصال و. بیا هم دوستانو د همدې امنیتي مسایلو په برخه کې پاتېږو. اخوا د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه سوي چې پکې دواړه خواوې یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو ادعا کوي. په دې اړه نور جزئیات به له روح الله انوري څخه اورو.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی په یو ځانګړي مرکه کې ازادۍ رادیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو په دانګام ولسوالۍ د برید د پاره له تیرو لسو ورځو چمتووالی نیولی و. افغان ځواکونه هم د ولسوالۍ له ودانۍ او شاوخوا پوستو څخه د دفاع په خاطر د تیارسۍ په حالت کې وو.
د افغانستان د خبرو خلکو دښمنانو تقریبا لس ورځو نه تیاری نیوله وه چې د دانګام په ولسوالۍ باندې ډېره یوه لویه تهاجمي حمله وکړه چې په دومره طول د دومره ورځو کې جرات یې نه شوی کولی. نن سهار یې د دانګام د لارې په مسیر کې په ځینې د شارا امنیتي پوستو باندې او خپله د ولسوالۍ په کمربندي پوستو باندې حمله وکړه. خوشبختانه حمله یې په شاته بول شوی ده. هیڅ نه و لاسته راوړنه نه لري، هیڅ نه و پوسته مو د لاسه نه ده ورکړی. اوس هم شعارا خلاصه ده. دانګام او دښمن ته تقریبا شپږ جسده یې په یوه نقطه کې پاتې دي چې هغه به موږ مطبوعاتو ته وښیو.
والی وایي په یاد جګړه کې د افغان ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او څلور ټپیان دي.
تر دې دمه پورې د موږ تقریبا دوه نفره شهیدان لرو او درې څلور کسه زخمیان لرو. وروستی معلومات به وروسته سره شریکو ته د دمه.
خاغلی کلیمزی وای وسلوال مخالفینو د دانګام ولسوالۍ سربیره په دریو نورو ولسوالیو هم حمله کړې دي.
او د دې په څنګ کې تقریبا د مانوګۍ په ولسوالۍ، د واټهپوري په ولسوالۍ، د سرکارنو په ولسوالۍ، په مربوطاتو کې هم په ځینو پوستو باندې د اوانو د بعضو خپي پسالو انداختونه وکړل چې خوشبختانه اوس وضعیت آرام دی او دوی څلور سرونه په دې سا کې هم نه لري.
والی وای په مرکز اسدآباد هم د هوان درې ګولۍ راویشتل شوي چې پکې درې ولسی وګړي سرسري ټپیان دي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد بیا ازادۍ راډیو ته په رالیږلي تلیفوني پیغام کې دعوه کړې چې په دانګام کې یې درې امنیتي پوستې نیولې، درې پوځي موټرې ویجاړ کړې او ګڼو دولتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. خلک وایي په دانګام کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په داسې حال کې نښته رامنځته کیږي چې د یک شنبې په شپه د نړیوالو ځواکونو جیټ الوتکو په یاد ولسوالۍ کې څو ځایه بمباري کړې وه او پکې له شلو زیاتو مخالفینو ته مرګ ژوبله اړولې وه. دوه کاله وړاندې هم د ژمي په لومړیو شپو ورځو کې پا په دانګام ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جنگ پیل شوی و چې څو میاشتې دوام وکړ او په نتیجه کې په جنگ کې د ښکېلو خواوو ترڅنګ ګڼ ولسي وګړي هم وژل شوي او ټپیان شوي وو. د خلکو یو شمیر کورونه سوځول شوي وو او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې وي چې تر اوسه لا هم زیاتې کورنۍ بیرته خپلو کورونو ته نه دي ستنې شوې چې سیمه یې د بل جنگ سره مخامخ شوه.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
اوس مرزو یو بل راپورت هغه دا چې د تازه راپورونو له مخې د نړۍ په سلو کې 45% وګړي په ښارونو کې اوسېږي او اټکل کېږي چې تر 2050 کال پورې به نور خلک هم کلي پرېږدي او د ښارونو د نفوس فیصدي به 60% ته ورسېږي. د ښارونو د لویېدو ګټې او تاوانونه څه دي؟ په دې موضوع عصمت څروان له ډاکټر ابراهیم شینواري سره مرکه کړې ده. ښاغلي شینواري د ملګرو ملتونو د نفوسو په صندوق کې کار کړی دی. د پپل کې د ښارونو د پراختیا د مثبت او منفي اړخونو په اړه پوښتنې ته په ځواب کې وویل،
فکر کوم دوه اړخه لري. نو ښار ته خلک راځي د فرصت په لټه کې راځي، په دې خاطر راځي چې ښار کې به د ژوند ښه فرصتونه پیدا کړي، د کار ښه فرصتونه پیدا کړي او د خپل اولاد د زده کړې او د خوشبختۍ فرصتونه پیدا کړي. نو دا معمولا دنیا کې چې ټول خلک ښارونو ته راځي په یو تمه راځي، په امید راځي، خو که کوم ملکونه ورته امادګي نیولي، اربنایزیشن خو د دې پیړۍ د ټول نه غټه مسله ده د دنیا لپاره. امادګي چې کوم ملکونه نیولي هغوی په فرصت بدلوي، ځکه پوهېږي چې څومره خلک راځي. هماغه خلکو ته د تعلیم زمینې، د کار زمینې، د ژوند د اوسېدو زمینې، د ښار د پاکۍ او خدمتي زمینې ټولې برابرې.
منفي عواقب څه دي؟
منفي دا دي کوم ملکونه چې ورته اماده نه وي او د ښار ته د راتلونکو شمېر د سیلاب غوندې ډېر شي، نو دوی ورته کاریابي نه شي پلانولی. د ښار حفظ الصحه او پاکوالی بیا هغه خلک نه مراتوي، دوی د اوسېدو ځایونه نه وي. نو طبعا ښار په بنقشې ښار بدلېږي، د اسلام ایریاز پس کوچې یو امنه سیمې پکې منځته راځي. بله ستونزه دا چې په هغه تمه چې د کلیو نه خلک راغلي چې دلته بیا کار نه وي، دوی د خشونت هم لاسته چولی شي، تشدد او زور زیاتي ته، یا د ښځو د حقوقو مسایل هم پکې پایمالېدی شي، ځکه هغه د ښار د خلکو ذهنیت د ښځو په رابطه یو ډول وي، د کلي د خلکو بل ډول وي.
داسې هېوادونه هم شته چې امادګي لري، ډېر ستر اقتصادونه لري، مثلا امریکا نیویارک په باره کې ویل کېږي چې ډېر جرمونه دي پکې، د لندن په ارتباط هم همداسې ویل کېږي. سره له دې چې اقتصاد یې قوي دی او سره له دې چې امادګي هم لري، لیکن ویل کېږي چې وایي چې هر څومره ښار لویږي د جرمونو مخنیوی هم ګرانېږي.
فکر کوم طبیعي طور خدای خبره سمه ده، ځکه چې د ډیرو خلکو کنټرول به سخت وي. نظر کموته یا څومره چې تعداد ډیریږي، شمیر ډیریږي او کلتوري رنګارنګي پکې، ځکه د مختلفو فکرونو، مختلفو کلتورونو، مختلفو ډسپلینونو نه خلک راځي، نو هغه په یو قانون، یو اصول نه کنټرولېږي. یو او بل فکر کوم دا د مملکتونو قوانینو پرته، د امریکا قوانین ډېر آزاد دي، هلته وسلې ګرځول اجازه لري او خرڅول او اخیستل هم آزاد دي. په اصولو کې باید ومنو چې څومره چې
کراشو افغانستان ته، په افغانستان کې پخوا ویل کېدل چې د افغانستان یوازې په سلو کې 40 اوسیدونکي یا نفوس په ښارونو کې اوسي، لیکن اوس داسې معلومیږي چې ښارونه ډېر لوی شوي دي. څه فکر کوئ چې څومره افغانان به له کلیو ښارونو ته تللي او ښارونه به څومره لوی شوي وي؟
دقیق ارقام نشته. مخکې بعد ملګرو ملتونو د وګړو صندوق کار کاوه، هغوی کوشش وکړه چې یو سروې وکړي، فکر کوم کامیابه نه شوه تر اخره. او اسې احتمال خلک د کابل په باره کې چې شپږ میل نه وي، مګر دا یو نشته نه وي. او معلومات چې ما ته غیر رسمي او چاره کړي، یعنې دا سړی نشي کولی چې دا به څومره کوي تر څو چې هغوی نشوي. کابل 4 میل نه خوښه شوی، دا ډېر شوی. د یو بل ولایت باره کې چې نه غواړم نومې واخلم، ځکه بیا ته اختلافونه او خفګانونه نه دي، خو چې هغه درې سدرې نیم لکه خوښه کې نفوس وي، یو نیم میلیون یې کابل ته را کوچېدلی، یو نیم لک یو سل او 2000 پاتې دي، 2 لک خپل ولایت پاتې دي. نو تغیر خو دا په ډاینامکس کې راغلی، د ښاري کېدو او د ترافیک پاتې کېدو ډاینامکس کې تغیر راغلی. او د کابل ښار ته چې ګورو، نو د بې نظمۍ او د جرم و جنایت او د بې سرنوشتۍ، د بېکارۍ دغه مسایل په کې شته، او د ښار د ناپاکۍ او د
په نورو ولایتونو کې څنګه دی؟ ښارونه لوی شوي دي او هلته هم همدغه منفي اغېزې چې په کابل پرې ایستې دي، په نورو ښارونو کې هم د اغېزې لیدل کېږي؟
څو ښارونه چې ما لیدلي، جلال آباد او هرات، کندهار، خوست، مزار شریف. نو زما په نظر کندهار او جلال آباد کې مشکلات راته ډېر ښکاري نسبت مزار او خوست او هرات ته، مګر غټ شوي دي دا ټول ښارونه خو په نسبت غټ شوي.
ډاکټر ابراهیم شینواره و چې په ځنګړي ډول د افغانستان د شهرونو د پراختیا د مثبتو او منفي اړخونو په اړه خبرې کولې. اوس هم ورځو د ځینو دوستانو هغه اسمسون ته چې راغلی دی د پکتیا د څمکنۍ ولسوالۍ څخه، سمیع الله حرمي تندر ویلی دی چې ولسمشر راشد افغاني دی د کابل په ټولو دولتي ادارو کې اداري فساد مخه ونیسي او بیا دې ولایتونو ته مخکې. بلخوا د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه حقیار لیکلی چې د حکومت او طالبانو دواړو څخه غواړم چې نور دې د پردو تر ګټو تیر سي او د خپل زوریدلې کړیدلې ولس لپاره دې جنګ پرېږدي او سولې ته دې مخه کړي. او د دې سره ورسېدلو د خبرمنې دوه نیمایي ته چې دوه اونیز پروګرامونه هم پکې لرو، خو تر هغه دمخه به د احمد تکل څخه د مهمو خبرونو سره ټکي واورو.
د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي چې په جلال آباد کې په یوه انتحاري حمله کې شپږ ملکی کسان مړه او شپږ نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دا حمله نن غرمه د جلال آباد ښار اړوند خالص فامیلیو په سیمه کې د پچیراګام ولسوالۍ د یو قومي مشر ملک خایسته خان په دیره کې شوې. د ورزګان سیمه ایز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې اویا وسلوال طالبان وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي. د افغان حکومت اجرائی رئیس عبدالله وایي چې د وسلوالو مخالفینو د مشرانو وژل کېده به د دې ډلې له کمزورتیا سره مرسته وکړي. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د غور او د ننګرهار د پچیراګام ولسوالۍ د وروستیو پیښو عملانو ته به سزا ورکړل شي. د عراق دولتي ځواکونو له داعش ډلې څخه د موسل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات نن بیا پیل کړل. د ترکی رسنیو د راپورونو له مخې د ترکی حکومت د جمهوریت په نوم د سیکولارانو د پلوی ورځپاڼې مسؤول مدیر او یو بل خبریال نیولای دی. د ازبکستان چارواکو د حکومت د مخالف زندانی سیاستوال سمندر کوکونوف د حبس موده تمدید کړې. نوموړی له نږدې درویشتو کلونو راهیسې په زندان کې دی. په پام کې ده چې په هالند کې د مسلمانانو د ضد سیاستوال ګیرت ویلډرز د کرکې او تبعیض په تور محاکمه شي. او د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق وایي چې د نړۍ نږدې 300 میلیونه ماشومان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې خورا زیات زهرجن ګازونه لري.
له احمد تکلمنه مخکې لدی چې دوه اونیز پروګرامونه یو کلایزر ژغونه او د شوزو پروګرام نیمه نړۍ وورو. د نجيبه زمان څخه اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په تیرو څلور میاشتو کې په افغانستان کې د انرژي په برخه کې د 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت د پانګونې نوې ژمنې سوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دغه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې نړیوال بانک په خپل کلنی وروستي راپور کې ویلي چې افغانستان د امنیتي تهدیدونو له امله د پانګونې او سوداګرۍ لپاره په آسیا کې تر ټولو نامناسب هیواد دی. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي د دوشنبه په از ازادي راډیو ته ویل چې دغه وزارت د روان میلادي کال د جون میاشتې راپدې خو په افغانستان کې د پانګونې د پراختیا په هدف نوي ریفورمونه جوړ کړی دي.
د ولسمشر په حضور کې د 1.2 میلیارد ډالر په ارزښت د انرژي په برخه کې نوې ژمنې شوې دي. دا په خپل د دې څرګندونه کوي چې موږ به په راتلونکو کلونو کې ښه مقام ولرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د رسنیو برخې مسؤل سیم الدین پسرلی هم په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د نړیوال بانک نظر منفي بللی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وای د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د عامه مشارکت مقرره په قانون بدل شوه. د دغه خونې د رسنیو برخې مسؤل سیم الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې لدی وروسته به د دغه قانون لمخه حکومت او خصوصي سکتور پر ځینو پروژو په ګډه کار کوي. شاغلی پسرلی وای د دغه قانون لمخه به حکومت خصوصي سکتور ته پروژې طرح او پلان ورکوي او خصوصي سکتور به عملي کوي. د شاغلي پسرلي په وینا دغه پروژه به د حکومت لخوا ارزول کیږي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخینند د خوراکي موادو اومده به په دې ډول دی: یو بوجي پاکستانی اوړه په 1250 افغانۍ، یو بوجي قزاقي اوړه په 1300 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2450 افغانۍ، او یو 25 کیلوي بوجي ورج په 1550 افغانۍ. 14 لیټر غوړي په 1050 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 40 او 1 لیټر ډیزل تیل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د افغان ټولنې د معلوماتو لمخینن افغانۍ د جنو بهرنوي اثر سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 422 افغانۍ.
یو کلی زر غاگونا
گران اوریدونکو، د ډرامې په تیره برخه کې د سیمه ایز شورا د انتخاباتو پایلې معلومې شولې. راځي په دې برخه کې واورو چې په شونځ کې شونکې پر څه باندې خبرې کوي.
استاد لیلما، نن لکه چې ښوونځي ته وخت راغلی.
هو استاد نفیسې، څه کار مې پاتې و، زه کله نورو ورځو وختي راغلم.
هغه جریده دې بیا څنګه کړه؟ معاون صاحب اجازه درکړه چې ځوانندې کې؟
نه، هغه خو اجازه را نه کړه. بیا لاړم نو مدیر صاحب نه مې اجازه واخیسته، جریده مې ټک وهله.
زه ښه شو، هسې په هره خبره ځان ټینګوي. او رښتیا د در معلمې خبره څنګه شوه؟
نه پوهیږم، مخکینی مدیر صاحب ډیر کوښښ وکړ چې د تلو نه مخکې د درمالمین کار وشي، خو ونه شو.
خدای دې وکړي چې دا موضوع نوی مدیر صاحب هم په پام کې ونیسي. ما مخکې معاون صاحب ولید، ویل یې نن باید لس تیار شي، چیرې ریاست ته یې ولیږو، کیدای شي نن مو وخوړي.
معلم صاحبانو، ا د خبره اجازه ده؟
او راځه قندغه وروره، څه خبره ده؟
استاد نفیسې، یو زیری مې درته راوړی.
لکه چې د درمالمین په اړه څه وایې؟
هو استاد نفیسې، معاون صاحب دا پاڼه راکړه. راته یې وویل د خبره هر یوه چې غواړي دارالمالمین ته لاړه شي نوم دې ولیکي.
سمه ده استادانو، هر څوک چې علاقمند دي راده شي نوم دې ولیکي.
دا دی استاد لیلما، د خبره ښځې استادانې خو ډېر درس ویلو سره مینه لري. او
راکه قندغه وروره، چې اول زه خپل نوم ولیکم.
سمه ده، ا دې خبره په سترګو.
هو درس ویل مو خوښ وخیږي، خو چې څوک مو پرېږدي.
که دې نوم لیکلی وي لیلما جانې، پاڼه ما ته راکړه چې زه مې نوم ولیکم.
زه فکر کوم چې ډېرې معلمانې به نوم ولیکي چې دارالمعلمین ولولي. قندغه وروره، دا لس ما ته هم راوړه.
ا دې خبره په سترګو.
دادی خیر سره ناوام جوړه شوه، اوس به نو کته شم. اوهو دازینه څنګه سسته شوې، هسې نه چې له بامه خطا شم.
ولی جانا، کار دې خلاص شو که لا پاته دی؟
هو ابی، کار مې خلاص شو، خو ناوه بیخي بنده وه، ستړی کړم.
ابی دې درنه جار شي، تیر ژمی ډېر ستړي کړي وو، یا به ناوه بنده وه یا به بام څڅېده.
بی غمه شه ابی، سکال مې بامونه داسې کاګل کړي چې دوه کاله نور هم نه تتېږي. له خیره
خیر یوسې زویا، نو چې وزګار شوې دا زینه به هم جوړه کړې. له بامه چې کوزېدې سم غچغچې کوو، نه سار ورو خو دې نور په خپلو شورا او معاونیت بوخت شو.
زما هم ورته پام شو، دې زینې ته خو څو غټ میخونه په کار دي، او پاتې شو د نثار لالا د معاونیت خبره. په شورا کې خو دومره کار نه وي چې خپل ژوند ورنه هېر شي.
او خدای دې ورته توان ورکي چې په رښتیا د کلیوالو درد دوا کړي او د خلکو خدمت وکړي.
ها بای، نثار لالا مې ایمانداره سړی دی، کلیوالو هسې رایې نه ده ورکړې، او بل د کار سړی دی.
سلام علیکم علی جان لالا. ابی سلام.
وعلیکم السلام، ستړي مشي په خیر رالی؟
په خیر اوسې ابی. ولی جان لالا، مکتب کې راته کورنۍ دنده راکړې، مرسته را سره کوي؟
هو ولی نه، دا دې راځه، چې د دې سپې څنډې کې سره کینو. ښه، اوس راته ووایه چې کورنۍ دنده دې څه شی دی؟ خو اوس ستړی یې، لږه دې دمه جوړه کړه، بیا راته ووایه.
نه 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 یم ستړی، خیر دی، دغه ده کتابچه مې.
خیلی جانې، اوس راته ووایه کومه کورنۍ دنده یې درکړې؟
معلم صاحب راته وویل چې د تعبیض په هکله یو مقاله ولیکئ. خو دا تعبیض څه شی دی؟
تعبیض څنګه درته وایم چې تا اسانه پوه شې. او مثلا که ته هم کورنۍ دنده دې خیال کړې او ورور دیم، بیا پلار دې ستا ورور تشویق کړي کتابچه یا قلم ورته واخلي او تا ته یې وانخلي، دا په خپله تعبیض دی.
ښه ښه.
هو، یا دا چې ستاسو استادان په مکتب کې نجونو سره یو ډول او هلکانو سره بل ډول چلند وکړي، دې ته هم تعبیض وایي.
مننه لالا، اوس هم دا ټول خبرې خپله کتابچه کې ولیکم.
شاګردانو، کوم کورنۍ دنده را نه وړه، بیا مو نمره کمیږي. پوهېږم چې مهمان صاحب خو به بیا زما په سوال جوړولو یوه خبره وکړي. مهمان صاحب، ښه شو چې همدلته یې.
ولې استاد نفیسې څه دې ویل؟
هو مهمان صاحب، د کلني امتحان لپاره مې پوښتنې جوړې کړې، که یې وګورئ.
زه خو اوس هېڅ وخت نه لرم، بیا یې بله ورځ راوړه.
که یې همدا اوس وګورې ښه به شي، ځکه بیا یې زه پاک نویس کوم او سر معلم صاحب ته یې سپارم، وخت کم دی.
خپله خبره دې ټینګه کړې استاد نفیسې، نه مو پرېږدي، راکه ورقه دې چې ویې ګورم.
وبخښه معاون صاحب، پوهېږم خو مجبوریت دی، سل نور کاره لرم.
ښه ښه، دا دې ګورم. داسې دي استاد نفیسې، دا پوښتنې دي؟
ولې معاون صاحب؟
دا څلور ځوابه پوښتنې دي ولې جوړ کړي؟ دا خو زده کوونکو ته تیاره مړۍ ده. نه پوښتنې او دا نورو پوښتنو ته دې ګوره چې ځواب یې دوه کرښې هم نه راځي.
که شاګرد سم درس ویلی وي، په څلور ځوابه دوه خطا یا یو وصفه ځوابونو کې پوهېدل کېږي.
استاد نفیسې، په دې ډول خو د ټول شاګردان کامیابېږي.
معاون صاحب، زموږ هدف پوښتنو ته ځواب ویل دي. هغه که نیمه کرښې وي یا دوه کرښې وي، پوهېدل کېږي چې چا درس ویلی چا نه دی ویلی.
زما دا ډول پوښتنې جوړول نه دي خوښ، داسې پوښتنې جوړې کړه چې سمه تشریح ولري. زه نور لاړم چې کار لرم.
عجب انسان دی دا معاون صاحب، ولې د ښوونځي د ښځینه معلمینو سره داسې کوي؟ هر کار کې مو مقصد یوه خبره کوي او زموږ هر کار ته غلط وایي.
چې چیرې چیرې وای، زه درسره ویرې وای او خپلې یو کېږدۍ قربان خان صاحب.
دغه یا لکه پرون به سړی در لېږلی و چې راشه، دا د خصو خونه کاګل کړه، خو را نغلې ګورې
خان صاحب. پرون مې هم د باغ په دیوالونو کار کوه ته واښه، نن هم همدلته بوغ شوم. ما ویل واورې او بارانونه شروع کېږي.
ښه ښه دې وکړه، خو مخکې د دې نه چې واوره وشي، هغه د خصو د کوټې غم به هم خورې. ګورې موسا ګله.
سمه ده خان صاحب، په دواړو سترګو وایم قربان در سپینو جامو نه شم. خان صاحب، داسې ښکاري چې لکه چېرته روانې ته واخه.
او موسا ګله، کلیوال جومات کې راټولېږي، نه پوهېږم چې بیا په څه خبرې کوي.
خان صاحب، دا چې په شورا کې کامیابه نه شوې، دومره درته خفه شوم، دومره درته خفه شوم.
بس بس، چې اوس د ډېر خفګانه مړ نه شي موسا ګله، ما سره نازواني وکړه، بیا بزم.
خان صاحب، ما خو مقصد را در کړی و چې کامیاب نه شوې. نو
کور ودان موسا ګله، کور ودان، په تا خو مې باور و. زه نو لاړم، ټول به راغلي، هغه دی خدای دادم را روان دی، د مغه سره یو ځای ځمه، زه لاړم.
ښه نو په مخه دې ګلونه خان صاحب، زه به هم دا کارونه را خلاص کړم.
خدای داده، ته هم لکه چې د جومات په خوا روان یې، صبر یو ځای به لاړ شو. ولکه
زه د بدمشه ستړی یم. شي او جومات ته روان یم، اوس خو انتخاباتو کې کامیابه شوم، نظر به رانه غواړي. خو زه له ټولو نه خفه یم، نازواني را سره وکړه چې د ریاست په اندازه یې رایه رانه کړه.
ډېرې غټې غټې خبرې کوې، درځه چې ځو، درځه.
حضرت بدمشه دلاور خان، دا ته ولې د شورا په انتخاباتو کې کامیابه نه شوې؟ تا خو هم ډېرې غټې غټې خبرې کولې کنه.
حول ولا، خو تا رایه نه ورا کړې کنه، ځکه کامیابه نه شوم، یوه رایه مې کمه وه.
ما یو رایاغ درلوده اغا می هم خپل ځان ته واچوله زړه دې بدمشه دا دی جمعه ته هم را ورسېدو.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام دلاور خانه خدای داده درځی چیزو دنه نه
سلام
علیکم.
سیده دا تاسی څه شوی؟ موږ تاسی درې واړو ته په تمه وو. راځئ کینئ د دې لپاره چې وخت کم دی په اصله خبره به راشو.
سمه ده ملک صاحب.
زړه دې بدمشه اوس خو شورا هم جوړه شوه درځئ چې د سړکونو او پلچکونو غم وخورو نو.
خدای دادا سړکونه او پلچکونه زاوته نه جوړوو او زما او ستا وظیفه نه ده.
نو ته چا وظیفه ده چې زموږ نه ده؟ زه خو هم د همدې شورا غړی یم که نه.
های خدای دادا موږ یوازې د خپل کلي ستونزې په ګوته کوو بیا یې ولسوالۍ یا ولایت ته رسوو.
ګورئ دا خو په ما پورې هېڅ اړه نه لري ځکه زه نه د شورا غړی یم او نه رئیس. استاسو په مجلسونو کې به د ولسوالۍ نه هم نمایندګان راځي.
دلاور خانه کله چې موږ د یو څه لپاره مجلس نیسو هلته به نمایندګان او ټول کلیوال حاضر وي.
ګوره رئیس صاحب هر چا چې ډېره رایې ګټلې هماغه د ډېر کار هم وکړي. کنه
دلاور خانه ډېره رایه اخیستل مهم نه دي موږ ټول باید خپل کلي لپاره ګډ کار وکړو.
او لکه مخکې چې په جرګو کې راټولېدو اوس هم همداسې راټول شوي یو چې څنګه کولای شو خپل کارونه په مخه کړو.
هو صحیح جانه کلیوالو دا مسؤلیت ټول لرئ چې د شورا له غړو سره همکاري وکړئ.
یاره خفه نه شئ په دې خبرو کې هېڅ زما کار نشته که چا غوښتې وه نو رایه به یې راکړم. زه لاړم تاسې پوه شئ وکړ.
چیرې دلاور خانه چیرې ځې نه وګرځې؟
نو اوریدونکو کله چې قانون نارینه او ښځې دواړو ته د کار مساوي حق ورکړي نو بیا د کار په چاپیریال کې د ښځینه کارکونکو سره د تبعیض یا حق تلفۍ لامل څه دی؟
همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. په فیسبوک کې مو د یو کلی زرغغونه په نامه پیدا کولای شئ او په ټویټر کې په انګلیسي تورو غغونه ولیکئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. ستاسو د لیکلو او غږیزو پیغامونو په تمه.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0 و 0 0 0 2 و 4 3 شپږ یو او یا هم 0 0 4 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي نننۍ خبرونه پیلوو. په روانه خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې ولې یو شمیر کورنۍ د نجونو د واده مخه نیسي، کا په مختلفو بهانو یو نجلۍ د واده له حق محروم شي، له کومو ناخوالو سره مخ کیدای شي. د خبرونې په جریان کې په دې اړه تمثيلي ټوټه هم لرو او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده به هم واوري. زه مسوده نیازی یم. درنو اوریدونکو په افغانستان کې معمولا نجونې په کم عمر کې ودیږي چې بیا لګڼو روغتیایی او کورنۍ ستونزو سره مخامخ وي، خو ځینې نورې کورنۍ بیا د خپل لوړو غوښتنو او انګیرونو په خاطر نجونې ډیر وخت په کور کې نه وي یا یې د واده له حق محروموي. مثلا په ځینو کورنیو کې داسې دود دی چې تر هغو چې خپل وړکي زوی ته واده ونه کړي خپله لور نه ودوي، او دا کار د دې په خاطر کوي چې په کور کې د کار لپاره څوک نه لري. کله چې بیا د کورنۍ زوی مشر شي او واده ورته وکړي، بیا نو د نجلۍ د واده وخت تیر شوی وي او څوک زړه نه ښه کوي چې واده ورسره وکړي. چې دغه ډول نجونې سره له دې چې نشي کولای کورنۍ جوړه کړي، د مور او پلار له مړینې وروسته له سختو کورنیو او ټولنیزو ستونزو او ناوړه چلند سره مخ کیږي. د کابل یو اوسیدونکی چې اوس اویا کلنه ده او تور سری د پلار په کور سپین کړی، وایي چې تر دې مشره خورې وروسته له واده د خسر په کاله ډیره بدومره وه. پلار مورې ویریدل چې بله لوري هم نارامه نشي، نو د دې ټول ریباران یې ځواب کړل.
ډیر ریباران مې وو، زما خورې ورکړې وه ډیره نارامه وه. ډیر ښه معتبر او تعلیم یافته خلک راتلل، خو ونه شو، نصیب نه وو. تر څو مې چې مور ژوندۍ وه چا څه نه راته ویل. مور مې چې مړه شوه، له پنځه مې پیغورونه او بد چلند پیل شو. بله سره تر نیمې شپې به مې ژړل، بالښت به لوند شو. وریندارې به مې ورور ته ویل یا به زه په دې کور کې یا دې خور. اوس مې وریندار مړه ده، سرطان شوه. ورور مې هم مړ شو، زه له خپلو وریرونو سره یم.
نسرین یوه بله پیغله ده چې عمر یې نږدې 50 ته رسېدلی. دا وایي سره له دې چې تعلیم یافته کورنۍ کې لویه شوې او خپله یې هم تعلیم کړی، خو د افغاني دود او دستور له مخې د واده واکې له کورنۍ سره و. له بلې خوا یې د مور او پلار د زړښت ټولولو ته څوک نه و، نو عمر یې تیر شو او له واده کولو پاتې شوه.
یوازنی دلیل دا چې ما تر اوسه پورې واده نه ده کړی دا ده چې ځینې شرایط زموږ په کورنۍ کې وو. زما ونهسه کولی چې خپله تصمیم ونیسم. زما مور و پلارم او مریضانو د هغې په خاطر دوی هم ونهسه کولیسته، ولې یوازې پاتې کېدل. دا تصمیم ونیسه چې ما واده کې او چا ته ورکې. دغه یوازنی علت و چې تر اوسه پورې ما واده نه ده کړی. ما خپل تصمیم د ځوان مور پلار ته پرېښوده.
ځینې کورنۍ بیا داسې هم شته چې وایي تر هغو چې موزوی ته واده نه وي کړی لور نه واده وو، چې له دې امله هم یو شمېر نجونې سره له دې چې غواړي واده وکړي او ښې مرکې ورپسې راځي نه ودیږي. د کابل اوسیدونکي لیما په همدې اړه:
البته داسې سوي دي چې د زوی لپاره یې پاتې سوي ده. نورو زامنو یې هم ودونه کړي وه او وړوکی زوی ورسره په کور کې، نو دوی نسو کولی چې خپل لور ورکړي تر څو چې د دوی د کور کار پاتې کېده. دوی به همېش دا بدې، خو ولې اوس زوی ته واده کړی؟ د هغه 15 ماشومان لري، ولې لور یې زماس اوس په کور ناسته؟
له بلې خوا د دود او دستور له مخې په ګڼو کورنیو کې چې څو نجونې وي، نو میندې او پلرونه وایي تر څو چې مشره نه وي واده شوي کشره نه ورکوو. چې ځینې وخت دغسې کړنې هم د دې سبب کیږي چې د مشرې لور په سر ټولې خویندې ناستې وي. اغلې لیما د همداسې یوې کورنۍ کیسه هم کوي.
دا چې ډېرې کورنۍ البته مخالفت کوي له دې سره چې د دوی یوه لور اوسېږي، بیا په بلې لور پسې خواستګارونه چې دوی نه ورکوي سره مخالفتونه کوي چې نه باید ما دا لور په کور کې پاتې سي، له دې نه وړه واده سي. البته داسې څه هم ما لیدلي دي چې په کور کې همه ناسته د وریره نه ورکوي تر څو پورې چې اما واده نه سي. موږ د وریره نه سو ورکولی، ځکه چې د موږ په قوم کې دا رواج نه ده چې موږ باید اما په کور کې ناسته وي او وریرې هم واده کړی دغې اولادونه اوسېږي.
له رواني اړخه دا موضوع څنګه ده؟ که په یوې کورنۍ کې بنا پر مختلفو عواملو یو نجلۍ د واده له حقه محرومیږي، په راتلونکي ژوند کې له کومو ناخوالو سره مخ کیدای شي؟ د افغان روانشناس ضیاءالحق شمس په وینا، زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې یو ډول جدي سرکوب مطرح دی او کورنۍ تل نارینه له ښځو بهتره ګڼي.
موږ د کلي ارواپوهنیزو بحثونو په رڼا کې کولی شو ووایو چې یو ډول جدي سرکوب مطرح دی د ښځینهو په رابطه باندې، او دا سرکوب د ټولنیزو هغو موډلونو نمونو له خډیر کیږي چې نارینه ول لپاره په دې ټولنه کې مینځ ترغلې دي. دلته دې ټولنه نارینه پورته راوړی دی او ښځینه کته راوړی دی. د دې په ځای چې دا خواب خواب وشي است، اوس نو کوم تکلیفونه چې د باندې نه د فشار په نتیجه کې د نننه مینځ ترازی په یو وګړي کې، یو شمېر د دغه سرکوب په نتیجه کې د کاذب او غوښتنو ضرورتونه نیولې تر تیختې پورې، تر ځان وژنې پورې، تر انزایټي پورې، تر افسردګۍ پورې. زه دغه ټول بحثونه تړمه په دې پورې چې هر کله چې د یو کس راتلونکی ډېره نامعلومه شي، ټول ډېر خطرناک ژوند درد په ژوند کې هم دادي. حتی که تاسو یو شی بل لپاره دست تصور وکړئ چې راتلونکي لپاره هیڅ شی نه لري، ولې عمر لري کاملا تاسو همدا اوس حاضر یاستئ چې دغه ژوند نه تیر شئ. او دا هغه څه دي چې په دې ټولنه کې د ماشومانو او په جدي توګه د خزانه په رابطه باندې موجود دي او مطرح دي.
ښاغلی شمس د موضوع پر حل لارو خبرې کوي، وایي په ځینو کورنیو کې داسې دود دی چې کشران تل د مشرانو په احترام له خپلو حقونو تیریږي، خو د احترام کولو لپاره ډېرې نورې لارې هم شته چې باید د هغې په وسیله د مشرانو احترام وشي.
اوس مشخص په هر کورنۍ کې خزینه او تکڅه ورکول کیږي په دوام ګام کې ورکول کیږي، که د دوی خوخه اوریدل کیږي په دوام ګام کې ده. دا هغه عمومي تقسیم بندي ده چې لبد مرغ زمونږ سنت زمونږ تاریخ زمونږ ټولنه زمونږ هنجارونو په دغه شکل سره منځ ته راوړی ده. او اوس له ډیرو فشارونو سره دا خزینه طبقه ده چې باید وی زغمي. دوی په اول ګام کې تر ټولو ډیر هغه متضرر کسان دي چې نه اجازه لري چې مشاور ولري، نه څوک خبره اوري، نه بل څه ته څوک اجازه ورکړي چې دوی سره مشوره وکړي، او نه دوی خپله څوک خبره اوري. چې یاد سن له مخې نه چې مثلا تانه مشران پاتې دي ته پاتې شه، دا یو هنجار دی زموږ په ټولنه کې. تاسو فکر کوئ چې مثلا احترام خپل مشر د دې لارې نه ثابتوي؟ احترام مشر ته په هر بل قالب کې کېدلی شي، دا خرافات دي. اصلا دا احترام دی نه. احترام دې ته ویل کېږي چې تاسو د هغه حقوق په کوم ځای کې چې دي مصرف ټول ورته ورکوي. ټول اجتماعي او زموږ هنجارونو پورې اړوند، زموږ ارزښتونو پورې اړوند، یو ډول ډیر ناسالم او غیر انساني ارزښتونه دي چې متاسفانه منځ ته راغلي.
دا چې دا موضوع د اسلام له نظره څنګه ده؟ که یو څوک یو کس د واده له حقه محروموي، نو آیا دا شخص ګناهګار دی او که نه؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر وایي که چیرې یوه کورنۍ د خپلې لور د واده حق ضایع کوي، دا په حقیقت کې ظلم دی.
که چیرته یو کورنۍ د خپلې لور حق ضایع کوي او هغه نه ورکوي په مختلف پلمو سره چې ورور یې پاتې ده او داسې ده او د کور خدمتګاره ده او دا په حقیقت کې یو ظلم ده. او څوک چې ظلم کوي الله جل جلاله په ظالمانو باندې هغه لعنت ویلی، نو کبیره ګناه ده او په دنیا او په آخرت کې دې ته جزا سته.
خو د پورته یادو شوو کورنیو تر څنګ داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ وخت د خپلو اولادونو د واده حق نه ضایع کوي. هرې لور پسې چې ریبار راشي په ډاډه زړه یې ورکوي. د کابل اوسیدونکي کائنات وایي د دوی په کور کې هیڅ داسې دود نشته چې د مشرې خور په خاطر د کشره هم له واده محرومه شي، بلکې هر چا پسې چې مرکه راغله مور او پلار یې په خوشحالۍ ورکوي.
ځینې داسې کورنیان هم شته، یا هم زموږ خپله کورنۍ چې هیڅ کله مور او پلار نه دي غوښتي چې د دوی حق تر پښو لاندې کړي. یعنی هر څوک چې راغلي، هر په کورنۍ کې پنځه لونې وي پیغلې وي، نو که درېیمه غوښتي دوی ورکړې، که دوهمه غوښتي دوی ورکړې ده. داسې کورنیانې هم شته.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ که چیرې شخص د ښځې د واده خنډ وګرځي یا د میړه د غوره کولو حق له هغې څخه سلب کړي، له حوالو سره سم په قصیر حبس محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون دریم فصل وویشتمه ماده. د خپرونې په دې برخه کې تمثیلي ټوټه لرو چې د خپرونې د موضوع په اړه چمتو شوې ده.
او ستړي مسې خورې، په خیر راغلې؟ ښه خو یې
ژوندی اوسې، ته څنګه یې؟ څنګه ښه ده؟
ښه ده شکر. د تا ماشومان څنګه دي؟
شکر ده ټول ښه دي. تا ته مې سودا وه خورې، اوس څنګه یې؟
ویش خورې، شی ګټه نه کوي، خدای دې مه ناروغه کوه. چې یو ځل دې په دوا خوله ولګېده بیا به ښه ورځو نه وینې.
رښتیا وایې خورې، خدای دې له غیبو چاره وکړه.
ته ودرېږې چې دا بلکتې شوه ته کېدم؟
نه خورې، ځان ما په تکلیفه وه. ښه ده شې، ته راشه دلته کښېنه. دا څو ورځې ستا د لور صفات کېږي. نن مې د هلکانو پلار ته وویل چې زه به د خور پوښتنه هم وکړم او بسم الله ته به یې خبره هم ورسره یاده کړم. دا دی ساکه له انجینرۍ نه خلاصېږي په خیر، بل څوک مې په پیرزو نه ده.
غلی سه خورې، ته دا زما حال نه وینې؟ په پښو شله شوټه یم او داسې ته لا په سخته ځم. څانګه خو زما لاس او پښې ده، او بل زوی مې لا ډېر وړوکی دی. تر هغو چې مې زوی ته واده نه یې راوړی څنګه نه وادوم؟
ګوره خورې، څنګه پیغله ده، د واده وخت یې دی. چې زوی دې وړوکی دی، دې کې د هغې خوارې څه ګناه ده؟ هغه به ټول عمر تا ته ناسته وي.
بس که خورې، څانګې پسې داسې خلک راځي چې زامن یې لکه شهزادهګان دي. خو زما یوه خبره ده، تر هغو چې مې زوی ته واده نه وي کړی څنګه نه وادوم؟
اوس له دې خلکو نه خلاصېږم، هره ورځ را روان دي، بل کار نه لري.
او خزی بیا چه خبره را چلا زان سر بنگیگی بیا دلکه چه پا گوڑا باران شوه
غلش سریه تو خود تل مسخری که خور می را غلی وزر بی بی ده چنگ روی باری ده وای بسم الله ته را که
نو ده که ده خبگان چه خبره ده چنگ پس خو هر ورز روی باران رازی ایو ورز خو بایو ده او
گورا سریه زوی می وڑو که ده ده کور کار بچنگ کیگی ار ورز ده میلمانوی چه چنگ نوی دا کارونه به څوک یې
ګوره ښځې ځواني هر وخت نه وي نن چې زموږ لور پسې دومره روی باران راځي یو څو کاله پس به بیا نه وي د جلۍ ژوند مه خرابوه پرېږده چې د خپل بخت کور ته لاړه شي د زوی لپاره دې د لور ژوند مه خرابوه
سړیه ته هم رښتیا وایې نجلۍ د آینده لري زه به دوه ورځې ژوندی یم که نه بیا به مې ټول عمر لور د نورو لاسته ناستی او ټوله ګناه به یې د ما په غاړه یي چې د ګل غوندې لور ژوند مې په خپلو لاسونو تباه کړ نو که دې خوښه یي خور ته به مې حال ورکړم
ته داسې ژر اور مه اخله نن به د شپې له څانګې سره سلا وکړو چې څنګه د هغې رضا وه همهغسې به وکړو
درنو اورېدونکو کورنیو ته ښایي چې هر هغه اولاد چې له قانوني اړخه هغه عمر پوره کوي چې باید ګډ ژوند پیل کړي که څوک په مرکه ورپسې راځي او اولاد رضایت ولري باید په ډېرې خوشحالۍ سره د هغوی دا حق ادا کړي او پرې نږدي چې د ناوړه دودونو او خرافاتي کړنو په خاطر د اولادونو ژوند له ناخوالو سره مخ شي
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.